द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو خبرونه السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی دتا زم خبرې خبرونه د واشنگټن ډی سی نه خبرې غوړې ګورې نن د ګل ورځ او د کال 2015 د جون د میاشتې 15 نیټه د وخت پاکستان کې شوې دي د ماسپتن لس په افغانستان کې د نهنی مې دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو بجه ده د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبرې خبرونه کې زنه هیڅ سهر
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وایو او نن په دې خبرې خبرونه کې ساته په شمیر راپونه مرکی لرو خو مهم خبرونه سدي کاکړ سیب نورو
خیبر پښتونخوا کې حکومت د کال 2015 او 2016 لپاره د 403 نوي بلیون روپیو بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی او مخالفه ګوندونه وایي دا د خساره بجټ دی. په سټاک هومز کې یوې نړیوالې ادارې بیا د هندستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي وسلو په سیالۍ او زیاتوالي اندېښنې څرګند کړې. د افغانستان په کندهار ولایت کې وسلوال طالبانو د پولیو څاڅکو په ضد اخطارونه ورکړي. د امریکا کانګرس غړو د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې سره د مذهبي ازادیو په حق له اندېښنې څرګند کړي او یمن کې د کشالې د حل لپاره سویزرلند کې د هوسیانو او حکومتي پلاو ترمنځ خبرې اترې شروع شوي دي. دا او یو شمېر نور مهم خبرونه او رپورټونه د دې خبرونې را سره برخه دي لمر سره اوسئ.
او اوس ګرانو خبرونکو چې کوم تاسو لنډیز ورده د دې تفصیل ورو
خیبر پښتونخوا کې ائتلافي حکومت د کال 2015 او 2016 لپاره د 403 نوي بلیون روپیو بجټ ایالتي اسمبلی ته نن د دوشنبه پر ورځ وړاندې کړی دی. د خزانه وزیر وایي نږدې 104 بلیون روپۍ به په پرمختیايي کارونو لګوي خو اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې وړاندې سوی بجټ ته خساره دی. د خزانه وزیر ویلي راتلونکي مالي کال کې به مالیه زیاتوي او د سرکاري ملازمانو په معاشونو کې 10% موقتی زیاتوالی هم کړی دی او ځوانانو ته به تر 10,00,000 روپیو پورې د کار روزګار لپاره پورونه ورکوي. د بجټ نور تفصیل هم په دې خبرونه کې را سره اوریدلی سي.
علمی اداره سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې وایي چې عالمی کچه باندې وسلو کې د کموالي کوششونو باوجود ایټمي ملکونه په شمول پاکستان او هندستان خپل ایټمي ذخیره زیاتولو کې بوخت دي. اداره په خپل کلیز رپورټ کې ویلي چې د کال 2015 نه تر 2015 پورې په عالمی کچه د وار هډز شمیره د 2,600 د 15,500 تر کوزه شوې ده چې په زیاتره کموالی روس او امریکا کړی دی. راپور وایي هندستان قریبا 900 او نه تر 100 پورې او پاکستان د 100 پورې او اسرائیل د 80 پورې د وار هډز لري خو ولې هند او پاکستان کې وخت تر وخت په دې کې زیاتوالی راغلی دی.
د شام په شمالي برخه کې د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې په ضد جګیدونکي ملیشو ویلي دي دوی هغه لوی لار نیولې ده چې سرحدي ښار تل ابیات او رکا کې د داعش سر دفتر سره نښلوي. د شام او ترکیې له سرحد سره نږدې د داعش د وسلوالو په ضد له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه خو کوردي چارواکي وایي مهمه لوی لار یې نن د دوشنبه پر ورځ نیولې ده. دغه سیمه کې د جنګ له امله په زرهاو کسان ترکیې ته په کډه کولو باندې مجبور شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه د کامی سلامتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د هند سره خپل لانجی اشخر د هند په شرطونو حل کولو ته تیار دي او زیاتوي چې هند سره د کشمیر او د اوبو د لانجو د نه بغیر خبرو اترو څه فایده نشته.
په داسې حال چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې صنعا کې د حوثي یاغیانو په مرکزونو هوایي بمبارونه سوي دي هلته سویزرلند کې په جګړه کې راښکېل یمني ډلو ترمنځ خبرې اترې شروع سوي. د ملګري ملتونو سرمنشي بان کې مون حکومت پلاو قواو او یاغیانو ته ژغ کړی چې د روزي په میاشت کې دی په بشري اساس ډزبندیز اعلان کړي. په سویزرلند کې شروع سوي خبرې اترې د یمن د کشالې د حل لومړی ډیپلوماټیکي اقدام دی.
په لیبیا کې د نړیوالو په مرسته جوړ حکومت ویلي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا الوتکې په برید کې د القاعده مهم کمانډر مختار بل مختار وژل شوی دی. د امریکا دفاع محکمې چارواکو هم د دې وژنې تصدیق کړی وایي برید کې هم د القاعده دغه مهم کمانډر هدف و. مختار بل مختار په سر امریکا 15 میلیونه ډالره انعام خوده و.
د روسیې یو اعلی پوځي چارواکي ویلي دي کچيري امریکا په ختیځ اروپا او بالټیک ریاستونو کې خپل درنه وسله او سامان آلات پر ځای کولو پلان عملی کړي نو مسکو به هم د هیواد په لیدو سرودونو خپل پوځ ځای پر ځای کړي. انټرفاکس خبري اداره د دفاع وزارت د چارواکي جنرال یوري یاکوبوف لخوا ویلي کچيري امریکایي پلان عملی سي نو دا به ډیر راپارون کوي.
د سویلي کوریا د سیاسي چارواکو ویل دي چې د ساده ناروغي مرس لوجه په هیواد کې شپارس نورتنن مرشوي دي. دوی وايي د نوې وژنې سره د مرس نوې ناروغي په سویلي کوریا کې د مرو شمیره یو سل 500 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
ګلاو قدر من اوریدونکو د خیب د دی وړې ډیو خبری خبرونه تاسو په ټی وی ګوري او په ریډیو اوري او هم تاسو په امرا ګرځو. لومړی ریپورت ولوري تل کسر چې تاسو په خبرونو کې وردل د خیبر پښتونخوا حکومت د کال 2015 او 2016 لپاره د 403 کم نیوي بلیون روپیو بجټ اسمبلی ته نن د دوشنبه پر ورځ وړاندې کړی دی. د خزانه وزیر وای نږدې 104.8 بلیون روپیو به په پرمختیايي کارونو لګول کیږي، خو په اسمبلی کې مخالفه ګوندونه وای چې دغه بجټ د خساره بجټ دی او هغه څه نه سبق شي چې د اولس د خیر شګړې لپاره وي. زموږ خبريال حمید الله هم د اسمبلی غونډې ته ورغلی، یو ویډیو ریپورت تیار کړی او ریډیو ته تاسو پام راګرځو.
مصبر سید په صوبایي اسمبلی کې د کال 2015 او 2016 لپاره د کلیزې بودیجې اعلانول پیل کړل. نو د اسمبلی دننه د اپوزیشن ګوندونو او بهر په سړکونو د سرکاري ملازمینو احتجاج و. د کلیزې ټول حجم 4.8 کروڑ او 3 لک روپیه دی چې پکې په پرمختیا بره یو سل 4.8 او باقی پاتې د محکمو د روانو مصرفونو ده. په بجټ کې د تعلیم دپاره ټولی 3.5 روپۍ، د صحت دپاره 1.5 ارب، د پولیس دپاره 2.5 ارب، د اوبوهر دپاره 3 ارب، د مواصلاتو او تعمیر دپاره 2 ارب، 6.5 کروڑ روپۍ ایښودل شوي دي. د ترقیاتي بجټ په 4.8 ارب روپو کې 1.4 او 2.5 ارب روپۍ د غیر ملکي امدادونه دي چې به په 1525 منصوبو کې 912 پر روانو او 614 پر نو منصوبو لګول کیږي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت تیرنی پرمختیايي فنډونه هم نه دي استعمال کړي. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وایي
دا 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 دریم بجټ دی حکومت، تاسو وګورئ چې دوی د صوبې کومه مسله هغه په خپل ترجیحاتو کې شامل کړی ده، مشاورت دغه په کتاب کې نشته. دوا بجټ فنډونه چې دي دا په مکمله توګه باندې دغه نه لیپس شو. دې بجټ پوره اجلاس نه بس موږ بایکاټ اعلان وکړو او دا موږ ټولې دنیا ته خول غواړو چې دا نااهله حکومت چې دی دغه فوج باندې 54 کسان اپوزیشن دی او هغوی ټول دغه نه بایکاټ وکړو.
د سرکاري ملازمینو تنخواه 10% زیاته کړل شوې ده. په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګول شوی، خو د وړاندې نه موجود ټیکسونه زیات کړل شوي دي. په سی این جی، پټرول پمپ، سروس سټېشنو، په کمرشل ګاډو، د ګاډو پر روټ پرمټو، پارکینګ فیس، سپیرټو او د زراعت او کرکلي په مالیو کې د اضافو سره سره حکومت په 1000 cc موټرو د 10000 روپو ټیکس احوده دي. صوبایي حکومت وایي مرکزی حکومت به 15,300 میلیون ډالرو 19 منصوبې د کامی پرمختیايي فند کې د پاک چین اقتصادي رهدارۍ نه د پښتونخوا دپاره شاملوي. په بجټ کې د یوت چیلنج فند په نوم د هنرمندو کسانو دپاره د 10 لک روپو پورې د 200 د قرضو سکیم هم شروع کړل شوی دی. د ځلی د مقامی حکومتونو دپاره 2.5 ارب روپۍ حودل شوې دي چې پکې 4.5 ارب روپۍ ویلج او نیبرهوډ کونسلس او 8.8 ارب روپۍ د ځلی او تحصیل حکومتونو دپاره حودل شوې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
ګرانو خبردونکو، وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی د تازه خبری خبروند واشنگتن ډی سی نه خلی غاوري او ګوري د خیبر پښتونخوا حکومت د کال 2015 مشپارسم د پر چې کم بجټ خود دې په دکله تاسو راپور نو خبر نو ورې د حمید الله نه مهم راپور ویډیو راپور ور دوم کته چې په کوم کوم مدونه کې سمره سمره پیسې خود لې شوې دي. خوده غ بجټ ته سرنکاران په کم نظر ګوري. د دی ریډیو سرنکار اسماعیل خان سره د هندونګ همکار نشرون کلندر خبرې تر کړې د دې په مختلف اړخونو په خو په بدر اړخونو راځي چې دغه سرن
بجټ کې دا ډراسټیک دغه په کیسه بلوي بدون دغه راغلي ما توخه چې دا شمار کې دغه دی یو دا چې دی دا ویلي چې دا یو توازن بجټ ته لکه څومره پیسې حکومت ته آمدن کې دی همغه مرابه د دې خرچې مو خو دې کې دی دا کار کړی دی چې په دې کې د بجلی چې کم آمدن او دغه کم خرجات دي د وفاقي حکومت تقریبا سخت د روپ د راتلونکي کال کې دی حساب جنگولې دا و تقریبا 1.5 ارب روپے جوړی زم پکې ورا چولې دي. حالانکه په سمات کې پر سکه چې کوم پیسې ټولې دا وی یو عدل صوبې حکومت ته راغل شوې. نو په تاسو دا د ټوټل بجټ نه منها کې 4.7 ارب روپو چې کوم بجټ ته دې نه کتا سو دغه کنه دا د خساره بجټ دی. زه نه پوهېږم چې دوی به دا 500 ارب روپو چې کوم په دې کې دغه راځي دا شارټ فال راځي دا کمی راځي دا به دوی د کمې بد نه راپورته کوي. یو غټه خبره خو دغه ده. دویمه دا ده چې په دې کې ټیکسونه خو نوې نه دي لګولې خو څه ټیکسونه چې کم دي په هغه کې رد بدل کړی دی هغه کې اضافه تجویز کړی ده. دویم غټه خبره په دې کې دغه ده چې بعضې بدونو کې د زموږ د صوبې چې کوم داسې دغه دي چې هغه ګټور دي لکه د بجلی د جوړولو دغه چې کوم دی په زموږ په صوبه کې یا د مدنیاتو یا دغه رنګ د نورو دغه سکتور کې په ټوریزم کې په سیاحت کې نو هغه د پاره پیسې الوکیشن غره نه نه دی خو دی زمونږ د غټ مشکل دغه دی دا په دې بجټ د دستاویز کې دا خبره شوې ده چې زمونږ د غیر ترقیاتی خراجات تقریبا 80% نه برخه تلي تقریبا 80% جوړيږي. د دې مطلب دا چې تاسو سره د ترقیاتی کارونو د پاره د نورو شوبو د پاره د صحت د پاره د تعلیم د پاره د غره کې د نورو ستو د پاره تاسو تقریبا 80% پیسې پاتې کیږي د خرج د پاره. او په دې د دستاویز کې دا لیکل دي چې زمونږ د تنخواګانو او د دې مت کې چې کومه پیسې دي په دې کې روز پر روز په دې کې اضافه کیږي. نو دا په زما خیال دی چې غټ چیلنج دی د صوبایي حکومت لپاره هم چې د خپل د بجټ باندې څنګه را کنټرول کړي.
اسماعیل خان صاحب تاسو خبرو کړ چې تقریبا تر 50 ارب روپو په 50 ارب روپو پورې دی خېر بجلی خالص منافع کې باندې د مرکزی حکومت نه ملاويږي. حقیقت پسندانه شمیر شمیرې سیدې ته هر کال ملاويږي سمره د دین علاوه نور د پیسو اهداف چې دي کوم اخو دي هغه سمره حقیقت پسندانه دي آیا تیر کال هم هغه اغي حاصل کړی دی وکړه
دا سیدا دی همیشا بجټ ته سما کته د دې ریوایز بجټ چې مو کته نو دی پار ځای کې دي ته شارټ فال شوی دی کمی و تر اغله دي کغه د وفاقي حکومت نه کمی پیسې چې دي تر اتلې د زمونږ د صوبې چې کمی څه د پاره کې او که هغه د زمونږ د صوبې خپل آمدن چې کم به صوبې ته کېدو پاره کې په دې کې وته کمی راغله دي. دوی مته دا چې دی همیشه دا داوه خټک شو په خپل ځای باندې دی دا شید په بجټ کې د ستاویز کې دا پیسې دي ضرورت چي دي د پاره چې خپل کما داوا په زوم په وفاق باندې جوړیږي د بقایاتو په حساب چغه د دستاویز څه جوړ شي خو بیا د غي په بنیاد باندې دا داوا کول چې مونږه دغه جوړ کو متوازن بجټ جوړ کو زما خیال دا ډیسپټیو دی او دا لکه پیسې دي نه رسولور 15 ارب روپې دي نه چې خلک کوی چې په بجټ کې دومره ګنجای شي چې بای کې ودا دي ابزورب کی ځکه چې 500 ارب روپې ډېر لوي شي دي نو که تاسو درې دغه نه تاسو دا وباسه نو دا ته 500 ارب روپو خو پکې دادي دا نور چې کم کمیرا دي په بجټ کې د دې چې کم اهداف دي هغه دي تر لسکول شي نه درېم غټه مسله د صوبایي حکومت سره دار چې دا د دې اوس درېم بجټ ټول خو دوه بجټ چې کوم په تیر شوی یو دا سخ کال دا بجټ او یو دا غین پروسه کال هغه کې دي چې کم پیسې دي لګولو دی کې هغه کیپاسټی نشته توان نشته چې هغه رنګ پیسې د کی د ټوله پیسې لږ شي لاست تر شوی په کوم دین تقریبا 50% بجټ دی استعمال نکړې شو سخ کالم چې کم دی بیا تقریبا د څه لګیدا چې دی ته بس تقریبا 50% پورې بجټ باندې استعمال نکړې شي نو دا یو ډیر غټ ظلم دی د دې صوبې د خلکو سره چې دی هغه چې کومه پیسې دي ته ملوم شي هغه دی هغه استعمال لکی دا عوامو د فائدې په سکیمونو باندې.
اسماعیل خان صاحب دا مې وی چې اس خدای عمران خان دی داو په ټول پاکستان کې چې نوې پاکستان خو بیا د نوې خیبر پښتونخوا ته خبر راغله نو دا سه د تحریک انصاف د ایجنډې مطابق دا سه منسوبه پکشته چې هغه نه دا پټولږي چې او واقعي دي د بدلون لپاره کوم خبره کول نو په بجټ کې هم هغه پاغه شکل کې موجود دا یا سه د منسوبه موجود دي
دا چې ته دې بلکې خدای دې کم بلدیاتي انتخابات شل پغه کې دغه لپاره یو ګټه پنګ ورکړه دا یو ګټه پیسې دي زما په خپل حساب باندې تقریبا 15 ارب روپې بدی وي چې موږ ورکو د بلدیاتي ادارو ته دا ډېر ګټه پیسې دي کدا پیسې لاړې ضلعو ته تحصیلونو ته او دې چې کوم دا کونسل جوړ کړ دي نیبر هوډ کونسل او دا نووالا نو کدا غي تورل نو او په صحیح مانو باندې خرچ ونو د خلکو په ژوند کې به بهتري ضرور راشي بل اداره چې د هایر اډوكيشن او د بار د تعلیم لپاره دی په پیدا کې اضافه کړی دا په بجټ کې دا دوه حکومتونه ما په خپل خیال باندې خه پورته کړی دي په دې بجټ کې.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
دا د وایسف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی او له واشنگتن ډی سی څخه دا خبرونه تاسو ګورئ او ری قدر منو ورډونکو د خیبر پښتونخوا د بجټ راپور او بیا هم څېړنه تاسو واوریدله او اوس یو بل رپورت ولوري د تاسو پام راګرځو چې په منځنی ختیځ یا عربي نړۍ کې د داعش وسلوالي ډلې د راپورته کې دو سره په اسلامي نړۍ کې د مذهبي ازادیو او نورو خطرونو او پښتونو سره هلته خلک مخسیوي دي او یو شمیر پښتون راپورته کیږي چې د دې توندرا او وسلوالي ډلې څخه به هلته نور چې مذهبي لږه کوي دي په اسلامي نړۍ کې هغه به څومره خوندي وي. زموږ همکار افتخار حسین د کانګرس لغړو سره خبرې کړې دي، هم په دې باب یو ویډیو رپورت یې تیار کړی، اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د هندو امریکن فاونډیشن لخوا د مذهبي ازادۍ په موضوع جوړ شوې غونډې ته د کانګرس غړو خپل ویناګانو کې ویل چې د اقلیتونو مذهبي ازادي، د یو بل د عقیدې احترام، د یو پرمن نړۍ لپاره ډیر ضروری دي. د نیویارک نه د کانګرس غړي جوزف کراولی په دې موقع د خطاب وروسته ډیو راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د وسلوالې ډلې داعش سوچ ته قبلونې وړ نه دي او توندروي به ختمول وي.
I think that we have to really come to a realization, understanding that if we're going to live in peace and coexistence, there's no room.
زما په خیال کې مونږ لپاره دا خبره محسوسه بل پکار وي چې د هیڅ قسم توندروي لپاره ځای نشته. مونږ لپاره په دې خبره پوهېدل وي چې هر هیواد د یو آزاد قام په حیث خپل سرحدونه لري او مونږ لپاره په دغه سرحدونو کې په امن کې پاتې کېدل وي.
وینا کوونکو په دې مقول چې بنگلاديش کې د ذاتی پاڼو لیکونکو یا بلاګرز وژنې پروستیو کې وغټه د مذهبي ازادۍ مسله راپورته کړې ده. د کانګرس غړي ګریسمنګ په دې موقع ډیو راډیو ته په مرکه کې ویل چې امریکا په بنگلاديش کې په دې حالاتو فکرمند ده.
We remain very concerned about the situation in Bangladesh and whether it's the persecution of
مونږه بنگلاديش کې د مذهبي ازادۍ خراب حالت پاړه ډېر فکرمند یو. که په بنگلاديش کې د لیکوالو وژنوي او که په برما کې د روهینګیا مسلمانانو مسله، مونږه غواړو چې خلک یو آزاد او جمهوریت ماحول کې ژوند تیر کړي.
د یو سوال په جواب کې چې د روهینګیا مسلمانانو ته په برما کې پیښو مسلو په حق له د امریکا سره دریز دي.
We are obviously concerned for their safety and just want to make sure that
مونږ په برما کې د روهینګیا مسلمانانو په حالت فکرمند یو او غنو چې دوی ته باید د خپل عقیدې مطابق وخت تیرېدل اجازه وي.
په دې غونډه کې امریکا کې پاتې کېدونکو د هند ټولنې زیاتره خلکو او دوی د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو په حق له هم فکرمندې لرلې. د کالیفورنیا نه د کانګرس غړي ابي میرا د دې سوال په جواب کې چې هند او پاکستان به د اړیکو د امریکا لپاره سم منفي اثر وي دوی ویل
Well, incredibly important, right? I mean, it is certainly in India's interest to create stability.
امریکا لپاره د پاکستان او هند ترمنځ خاړې کې ډېرې مهمې دي. ظاهر ده چې مستقیم پاکستان د هند پکټه ده، یو مستقیم پاکستان د امریکا هم پکټه ده، او د اقتصادي او عمومي تعلقاتو لپاره یو ښه خبره ده چې د خبرو لار خلاصوي، او د هند په سیمه کې د استحکام لپاره یو غټ رول ده.
د مذهبي ازادۍ په اړه فکرمند ده د غونډې برخوالو د سویلي اسیا په حق له ډېرې اندېښنې لرلې او ویل چې مذهبي تنگ نظری د غسیمه د بدو حالاتو سره مخ کړې ده او په کار ده چې هند، پاکستان، بنگلاديش، افغانستان ټول په خصوصي توګه د اقلیتونو تحفظ لپاره قوي ګامونه واخلي.
د داعش وسلوالې ډلې رامنځته کېدو سره په مسلمان نړۍ کې مذهبي ازادۍ د نوې خطرو او پښتنو سره مخ شوې دي. سیړنکاران وایي چې مسلمان هیوادونه د مذهبي زغم، سیاسي پوهې او اقلیتونو ته حقونو ورکولو د لارې خټولنې جوړولې شي. افتخار حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن ډی سی.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا لیبر ریډیو ټی وی د تازه خبرې خبرونه واشنگتن ډی سی نه خنیغه اوري. یو ګوري او ساس پام را ګرځو یو بل ویډیو راپورت ته. په کشمیر کې په مقامی توګه د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره حکومت یو داسې منصوبه باندې غور کوي چې د کم دو جرند مالکان د اوبو د جرند مالکان د لپاره تکنیکی او مالی مرستې وسره کوي چې هغه په کمه په خټوګه بجلی په خپل سیمو کې پیدا کی دا د وایس اف امریکا رپورٹ دی د اربا محمود علی په غکیرته په ویډیو کې وړاندې کوم.
د 1316 راهسه په باغ سیدان کلی کې د اوبو د جرند کار کوي. د جرند
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
د 1316 راهسه په باغ سیدان کلی کې د اوبو د جرند کار کوي. د جرند مالک عاشق حسین کاظمی د خپل آمدن سیوا کولو لپاره هم د اوبو په جرند د اری مشين هم چلوي. عاشق حسین کاظمی وای د اری مشين زوړ شوی او بدلول غواړي. کشمیر کې راغلي زلزلې ورته هم نقصان رسولې دي خو د پیسو د کمی له وجې د هر څه نشي کولې. په دې خاصه دره کې نه یوازې د کال 2015 زلزلې د لاسه مشکلات را پیدا شوي بلکې د بجلی لوډ شیډنګ هم د خلکو ژوند په عذاب کړی دی. د دې په جواب کې کاظمی د زړو تارونو او د سل ډالرو یا لس زره روپو په خرچ جرند کې بجلی پیدا کولو لپاره جنریټر ولګولو. کاظمی وای دا د 3.5 کلو واټ جنریټر په اتو کورونو کې د بلبونو بلولو لپاره کافی بجلی پیدا کوي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي او د 3.5 کلو واټ جنریټر ولګي نو د اته سوو خلکو خپل کلی سره سره بل کلی ته هم بجلی ورکولی شي. کشمیر کې په سلګونو د اوبو جرند دي خو یوازې کاظمی دومره مالی وسایل لرل چې خپل جرند په جنریټر کې بدل کړي. د حکومت د منصوبه سازی مشر منصور قادر دار وایي حکومت د جرند مالکانو ته د مالی امداد ورکولو په اړه غور کوي چې دارنګ خپل جرندې په جنریټرو کې بدلې کړي او د خپلو کلو د پاره د بجلی پیدا کولو جوګه شي. هغه دا خبره تسلیم کړې چې حکومت ته اوسوس د اوبو د جرندو د صلاحیت احساس وشو. ځینې خلک د موجوده حکومت په دې خبره باور نه کوي چې د کال 2013 پورې به هیواد کې د بجلی د کمی مسله ختم کړي خو کاظمی او د هغه پرنګ نور جرندګړي وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د ځایي خلکو د بجلی کمی تر سرحده پورې کمولی شي.
د وایس اف امریکا ډیبریډیو ټلویزیون د سترګو غوږی استا قدرمن اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو په امرا ګرځو. په سټاک هومز کې یو غیر دولتي نړیواله اداره وایي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی وسلو سیالي او په زیاتوالی باندې دوی اندېښمن دي او دا رپورټ په داسې وخت کې راغلی دی چې دواړه هیوادونو یو بل ته په ورستیو کې سختې ګواښنې هم کړې دي. رابیه پیرور باندې رپورټ له اسلام آباد راکوي.
د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ له اړخه جاری سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې په داسې حال کې چې نړۍ کې په وسلې کې د کمی راوستو رجحان دی، هند او پاکستان خپل په وسله کې ورځ په ورځ زیاتوب راوړي. د رپورټ تر مخه د کال 2010 څخه تر کال 2015 پورې د جوهري وسلې شمېره د 2600 څخه تر 15,850 پورې راکمه سوې ده او امریکا او روسیا په لوی شمېر په دې کمی راوستې ده. خو رپورټ وایي چې پاکستان چې د 100 څخه 160 جوهري وسله او هند چې د 90 څخه تر 100 پورې جوهري وسله لري پرله پسې دغه شمېره سیوا کوي. په دغه معاملې قائد اعظم یونیورسټي د فزیکس پروفیسر او څېړنکار پرویز هدیبای د ډیوه ریډیو سره خصوصي خبره کې وویل چې د دواړو هیوادونو له اړخه د بمونو جوړولو د دغه عمل انجام به ډېر بد وي. یو صورت دا کېدای سي چې جنگ وسي او بل صورت به دا وي چې په اقتصادي توګه یو یا بل هیواد ختم سي. څرنګه چې د سوړ جنگ وروسته سوویت یونین مات سو، دوی زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په دې پوه سو چې د وسلې جوړولو څخه موږ زیات محفوظه کېدای نه سو. پاکستان د کورنۍ خطرو سره مخ دی او کومه ترهګري چې په پاکستان کې کیږي د هغه مخه د بم یا ایټم بم جوړولو په صورت کې کله هم نسي کېدای. بل اړخ ته په اسلام آباد کې سرک هیوادونو گرانٹس کمیشن او ہائر ایجوکیشن د مشرانو د دوه ورځنی غونډې د پرانستې د دستور ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د بهرنیو چارو او د قومي سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل چې کچری د هندستان سره دوستی ممکنه نه ده، نو ورسره د تاوتریخوالي څخه پاکي اړیکې برقراره ساتل غواړي. دوی زیاته کړه چې د هند لاړخه د تیرو ورځو د پاکستان په ضد راتلونکي بیانونو معامله به د ملګرو ملتونو سکتر جنرل ته وړاندې کړل سي. بنگلہ دیش تخبل سفر پر محل دا ہند وزیر اعظم نریندرا مودی بنگلہ دیش کی نل سوا یو اویا پنگ کی دا ہندوستان مداخلت منا لے وہ اودائے ہم ویلی وہ چھت پاکستان تھرا گری تا ودا ور کبھی رستہ دا ہندوستان دا خبر او دا خبر تیم رستیال وزیر راجیہ وردھن سنگھ راٹور پما یامر کی دا ہوائی اوم زکنی کاروائی کی دا گنش میں خلگو دا وجونے دا و سرا سرا پاکستان کی ہم دا فوجی عملیاتو کولو دھڑکے اور کڑی وے. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
د پختنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی،
وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
گرانو خبردونکو، وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی د تازه خبرې خبروند واشنگتن ڈی سی نه پنی غوړې یو ګورې یو گرانو خبردونکو د برته مو وای چې موږ په منځنۍ سپی چې کوم دیغه ټکنیکی ستونزې لري شپږ سوه یی په دې متازون خبرونه نشي ور دي. البته تازه په لنډو سپو باندې 9310 او بلې دي 9315 دیش باندې موږ د خبرونه نه پنی غوړې دي شي او صفای اورې دي شي. اوس اس پام را ګرځو یو راپور ته. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون په یمن کې په مخالف ډګلو غږ کړی چې د روژې میاشت شروع کېدو په وجه دي لږ تر لږه دوه هفتو لپاره په د انسانیت په بنیاد ډزبندي وکړي. هغه وایي دغه میاشت کې په کار ده چې امن او یووالی وي. یو لنډ رپورټ پرې د وایس آف امریکا د صداقت جان په غږ کې اورو.
بان کی مون د روژې په موقع په یمن کې د دوه هفتو لپاره د ډزبندۍ غوښتنه وکړه. بان کی مون دغه خبرې جنیوا کې کړې دي چرته چې یمن د پاره د غاستاز اسماعیل اولاد چین احمد د یمن جلاوطن صدر عبدالرب منصور هادی او د حوثی باغیانو د نمائندگانو سره مذاکرات کوونکې دي. بان کی مون ویل دا وخت د یمن وجود ته خطرات رامنځته شوي دي او دا مهال چې فریقین په جنگ کې شکیل دي په هیواد اور لګېدلې دي. درې میاشتې وړاندې یمن کې د جګړې زیاتېدو وروسته هیواد کې امن دپاره دا وړمبي سفارتي کوششونه دي. په دې اړه فریقینو ترمنځ نیغ په نیغه د خبرو اترو سه امکانات نشته. د ملګرو ملتونو ترجمان ویلي امید همدا ده چې په غیر مستقیمه ډول خبرې اترې به بیا مخ په مخ مذاکراتو کې بدل کړي شي. یمن کې کړکیچ په کال 2011 کې د هغه وخت صدر علی عبداللہ صالح خلاف د احتجاجونو پترس کې شروع شو. د احتجاجونو په نتیجه کې علی عبداللہ صالح صدارت په پریښودو مجبور شو. هغه اوس د حوثی باغیانو ملاتړ کوي. د مارچ په میاشت کې حوثی باغیانو د صدر هادی خلاف پاسون شروع کړو. ښاغلی هادی د صدارت نه کوشي وي او په سعودي عرب کې پناه اخیستې ده. د هغه په غوښتنه سعودي عرب حوثی باغیانو خلاف هوایی کاروایی شروع کړې ده. تیر هفته د ملګرو ملتونو لخوا شایع شوی معلوماتو تر مخه د یمن د 26 میلیون آبادی کې 21 میلیون خلک امداد ته اړتیا لري او هیواد کې جنگ د لاسه 1 میلیون خلک په کورونو پریښودو مجبور شوي دي. ویل کیږي د یمن په کړکیچ کې 2500 کسان وژل شوي او 11000 نور زخمیان شوي دي.
ګرانو خبردونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه پنی غاوري او ګوري او زموږ د خبری خبرونه لا دوام لري. باقی پاتې برخه کوم څه د پرېښې راپور نه مرګ کې لرو خو دا به توج زموږ کمې منځنۍ سپی دی. بیا به دریا دی کوشپک سوې وشت یو ټکنیکی ستونزې په وجه باندې تاسو په دې سپو باندې خبرونه صفانه شوري دین تاسو کوغړی زموږ د خبرونه صفا واوري نو غي د پر لنډې سپی 9310 او 9315 دیش باندې د خبرونه صفا واوري. د شي ګران خبرونه موږ سره اوسې کې پښتو شی بو کې واره بیا راځو ته مه هم خبرونه د لنډې او بیا د اپیسود راپورونه سره.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو خبرونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبري خبرونه کې تیوالې بیا هر کله وایو وړاندې کوو مهم خبرونه لنډیز
خیبر پښتونخوا کې ائتلافي حکومت د کال 2015 او 2016 لپاره د 4.3 بلیون روپیو بجټ ایالتي اسمبلی ته وړاندې کړی دی او د خزانه وزیر وایي چې نږدې 1.4 بلیون روپیو به په پرمختیايي کارونو لګوي خو اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې وړاندې سوی بجټ د خساره دی د خزانه وزیر ویلي راتلونکي مالي کال کې به مالیه زیاتوي او د سرکاري ملازمانو په معاشونو کې لس سلنه زیاتوالی راوستلی دی همدا ډول د خزانه وزیر وایي چې ځوانانو ته به په راتلونکي مالي کال کې تر 10 لک روپیو پورې قرضې د کاروبارونو لپاره ورکوي
عالمی ادارہ سٹاکہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر خبر رپورٹ کے وائی چی پا عالمی کچا پا وصلو کی دا کم والی دا کوشش نو باوجود ایٹمی ملکون با شمول پاکستان و ہندوستان خپل ایٹمی ذخیرہ زیادہ والو کی بختی اداری پا خپل کلیز رپورٹ کے وائی لی چی 2010 تر 2015 پوری عالمی کچا دا وار ہیڈز شمیرہ 2015 ترا کزا شو چی زیادہ را کم والی پا کی روس و امریکا کی دے رپورٹ وائی ہندوستان قریباً یو لس کم سلنا تر سلو پوری و پاکستان د سلونه تر شپږ شلو پورې او اسرائیل اتیا پورې وار هیډز لري خو د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دغه ذخیره کې په زیاتوالي کې مصروف دي
راپورونه وایي د چاډ په سر ښار کې د ځانمرګي بریدونو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او نږدې 100 ژوبل دي چارواکي وایي د بریدونو د پولیسو و مرکز ته نږدې ترسره شوي دي خو په سملاسي توګه چا د بریدونو پړه پر غاړه نه ده اخیستی
پاکستان د وزیر اعظم خارجه او کامی سلامتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د هند سره خپلې لانجې یا شخړې د هند په شرطونو حل کول ته تیار نه دي او ځاتوي چې هند سره د کشمیر او د اوبو د لانجو نه لانجې د بغیر د خبرو اترو استفاده نشته د خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ګواښونه کړي دي
د شام په شمالي برخه کې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په ضد جنگیدونکو ملیشو ویلي دي دوی هغه لوی لار نیولې ده چې سرحدي ښار تل ابیاد او راکا کې د داعش سر دفتر سره نشلوي د شام او ترکیه له سرحد سره نزلې د داعش د وسلوالو په ضد له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده خو کوردي چارواکي وایي مهمه لویه لارې نن د دوشنبه پر ورځ نیولې ده
په لیبیا کې نړیوالو په مرستو جوړ حکومت ویلي دي چې د تیر خالی پر ورځ امریکا الوتکې په برید کې د القاعده مهم کمانډر مختار بل مختار وژلې دی د امریکا دفاع محکمې چارواکو هم د دې وژنې تصدیق کړی وایي برید کې هم د القاعده دغه مهم کمانډر هدف و چې په د باندې 15 میلیونه ډالر انعام خوده شوی
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې سنا کې د حوثي یاغیانو په مرکزونو هوایي بمبارونه سوي دي هلته سویزرلینډ کې په جګړه کې راشکیل یمنی ډلو ترمنځ خبرې اترې شروع سوي دي د ملګري ملتونو سرمنشي بان کی مون په حکومت پلاو کواو او یاغیانو باندې ژغ کړی دی چې د روزي په میاشت کې دي په بشري اساس تر 2 هفتو پورې رسبندیز اعلان کړي په سویزرلینډ کې شروع سوي خبرې اترې د یمن د کشالې د حل لومړی ډیپلوماټیکي اقدام دی
د جنایتونو د مخنیوي نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کریمینل کورټ ته مطلوب د سودان صدر په سویلي افریقا کې د افریقایي هیوادونو غونډې وروسته ښکاري داسې چې خپل هیواد ته روان شوی دی
د روسیې یو اعلی فوجي چارواکي ویلي کچیرې امریکا په ختیځ اروپا او بالټیک ریاستونو کې خپله درنه وسله او سامان آلات پر ځای کولو پلان عملي کړي نو مسکو به هم د هیواد په لویدیځو سرحدونو خپل پوج ځای پر ځای کړي انټرفاکس خبري ادارې د دفاع وزارت چارواکي جنرال یوری یاکوبوف له خولې وایي کچیرې امریکایي پلان عملي سي نو دا به ډېر راپاروونکی وي
د سویلي کوریا د صحت چارواکو ویلي دي چې د سا د ناروغۍ مرض له وجې په هیواد کې 14 نور تنان مړه شوي دي دوی وایي د نوي وژنو سره د مرض نومي ناروغۍ ته په سویلي کوریا کې د مړو شمېره 1050 ته رسېدلې ده د صحت کارپوهان وایي مرض نومي ناروغۍ د اوښانو نه خوریږي او د دغې ناروغۍ اولین متاثره تن هم په سعودي عرب کې موندلی شوی دی
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل
ګوردن په وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ټی وی د تازه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه فنی غاور یو ګوري اوس په دې خبری خبرونه کې وخت شوی مطبوعات د کتنې پسیمه پنړې کې مطبوعات او کیسه مهم روان دي کم داس خبرونه چې پابند ګرم باس روان دي دا کتنه دم همکار پیروز خان سپ کړی نو اورتنه چې دن تاسو پر سي انتخاب کړی په خیر غلی پیروز
جی مننه نایت سار او ګران اوردن کو کتونکو سلامونه درته هم تاسو په خبرونه کې وامه ریدل او غدغه د هندستان او د پاکستان او د چین د اټمی وسلو چې کوم منډه روانه ده په غی باندې په یو نړیواله د امن تحقیقی اداره ده د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ او هغه کې یو ډیر تفصیلی یو سیړنه ده هغه د انګریزي ورځپاڼې ډان د پاکستان چې کومه هغه هغه کې چاپ شوې ده تاسو کتلی هم شی څوک چې په انګریزي ژبه پوهیږي په دې رپورټ کې دی وایي چې د پاکستان او د چین او د انډیا ترمنځ د اټمی وسلو د جوړولو یو ډیر په تیزۍ منډه روانه ده او دی په دغه وسلو کې په تیزۍ لګیا دي زیاتوالی راولي او دا د چین او د هندوستان په مقابله کې پاکستان نشي برداشت کولی وجه یې دا ښیي چې یو د اقتصاد بنیادی وجه د اقتصاد او د وسایلو ده وایي چې کله د پاکستان نه دا غوښتنه وشي چې د اف ام سی ټي چې یو داسې هغه ده د فیسل مټیریل کټ آف ټریټي ورته وایي چې کوم دا اټمی وسلې جوړیږي په دې کې کمی راولي دا ودروي دا نو پاکستان وایي دغه ته نه دی تیار پاکستان وایي چې که دا کټ آف ټکی تې لري کوي نو با باقي هغې ته موږ تیار یو خو هغه هم نړیوال ضمانتونه غواړي او د ضمانتونو سره سره هغه د امریکا نه هم د هندوستان سره چې کومه د هغې د سویلین یا سویل دغه چې کوم شوی ده د نیوکلیر معاهده پاکستان هم غواړي چې امریکا دې د هغې سره یو دغه شانتي معاهده وکړي او لاسلیک دی کړي هغه لا تر اوسه د پاکستان او د امریکا په دغه موافقې ته نه دي رسېدلي د هندوستان په اړه باندې هم دغه ویل کېږي چې هندوستان سره دغه معاهده چې کومه ده د سویلین توانای هغه په کال 2006 کې د دغه دواړو ملکونو هیوادونو په منځ کې شوې ده خو مشکل په کې دا دی چې هغه پیسې هغه تاوان به څوک ورکوي که چیرې داسې وشي څه حادثه وشي په دغه ریاکټرز کې نو دغه د 2006 نه تر اوسه پورې لا یو ریاکټر هلته هم په هندوستان کې لګېدلی نه دی او مشکل هم دغه دی چې که چیرې داسې حادثه کیږي نو د هغې تاوان به په چا وي په دغه خو د دغه سره سره چې کومه بله د پاکستان نه غوښتنه کیږي چې پاکستان له پکار دي دغه معاهده چې کومه ده دا د اف ام سی ټي دا دې زر ته زر لاسلیک کې دا د پاکستان وایي په فایده کې ده دغه به څه وکړي چې دا د وسلې د جوړېدو چې کومه جوړولو منډه ده دا به ودرېږي نو د دې فایده پاکستان ته رارسېږي ځکه چې پاکستان د چین او د هندوستان په مقابله کې لږ اقتصاد لري د دوی جی ډی پي ډېره زیاته کمه ده د هندوستان او د پاکستان یو په اته فرق دی نو وایي چې دغه د پاکستان لپاره هم ډیره مهمه ده د دې سره سره حساب ورکړی دی چې د هندوستان تر اوسه پورې سل یا یو سل لس اچ می وار هډز یا بمونه د هغې لري چې تیار پراته دي پاکستان د دې په مقابله کې یو سل او شل لري دغه شانتي دا چې کوم غنی کړی شوي یورینیم دي یا انریچ یورینیم دي پاکستان دومره انریچ کړي دي چې د سلو نورو بمونو جوړولو توان لري او هندوستان هم د سلو نورو بمونو جوړولو توان لري خو بیا وایي د هندوستان که دغه منډه کې روانې نو د هغې اقتصاد او وسایل چې دي هغه برداشت کولی شي د پاکستان هغه نشي برداشت کولی د دې د لوی تفصیل بیان دی لنډه خبره هغه اخري دا ده چې وایي که چیرې پاکستان دغه اف ام سی ټي دسخط نه کړي یا دغه معاهده ونشي د نورو ملکونو سره هم نو په دغه برصغیر کې به په دغه سیمه کې به دا د وسلې منډه چې دا به روانه وي د هندوستان او د پاکستان په خصوصیت سره د چین او وي دغه منډه به هم یو تنګټي د پاکستان او د هندوستان په مقابله کې او هغه به پاکستان نه وي ما غوښتل چې تاسو سره زه دا شریک کړم
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د قدرمن اوریدونکو اوس هم زه د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور ته چیرې چې چارواکي وایي د پولیو د ناروغۍ په ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین چې دوه ورځې به جاری وي هغه به شروع کیږي. او هم چارواکي وایي چې په دې ترس کې به ولکه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. نبیله مشتاق قرباندي هم له پېښوره یو رپورټ استولې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په ضلع پېښور کې د پولیو مرض نه د بچاو لپاره شروع شوې مهم د پیرامیډیکل سټاف د احتجاج له وجې سخت متاثره شوې ده. په ضلع کې د 500 کالو نه کم ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکولو لپاره شاوخوا 200 پولیو ټیمان مقرر کړې شوې دي، خو په دې کې زیاتره سټاف د احتجاج له وجې نه راغلي. سید مصیب علی شاه چې په مهم کې د صحت محکمې سره کار کوي، ډیو ریډیو ته وویل چې دوی خپل هدف پوره نه کړی شو ځکه چې ورسره سټاف کمی وه.
فیلډ ورکر کو صرف اور صرف اسی چیز پہ نقصان ہوا اور کمی بھی آئی اور مشکلات بھی ہوئی، ان کے پاس ان کو پیمنٹ
دیوائی پر فیلڈ کے منتر ډیر مشکلات او کار سے ہی نکی دو زکا چې د اغوینن احتجاج او دغه احتجاج په دیو چې اغه ته پیسې په وخت نه ملاو شوی. احتجاج لوجه زیاتر سټاف نو راغله، دی لوجه زمو په کار ډیر خراب اثر پریوته دي. منتر نا وخت پورې ناستیو او کوشش کوو چې خپل هدف ته ورسو، خدا ممکن نه ده. وځه دی وی چې په ضلع کې د پولیو مرض په ضد دغه مهم د میاشتې 12 نیټې باندې شروع شوه دي. صحت محکمه چارواکو تر مخه حیات آباد 1 او حیات آباد 2 کې د مهم د مکمل کې دورستو د ضلع په 95 یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول کیږي. روغتیايي چارواکو په خبره دغه مهم د میاشتې 14 نیټې پورې جاری وي چې پکې تر 5500 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. موږ چې کله د صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم نه وپوښتل چې د پیرامیډیکل سټاف احتجاج لا هم روان دی، نو دا به ممکنه وي چې پاتې شوی یونین کونسلو کې به د صحت محکمه خپل هدف په 2 ورځو کې پوره کړي. نو هغه په دې جواب کې ډیو ریډیو ته دا ویل کچر دا هدف په 2 ورځو کې پوره نشو، نو 2 ورځې بعد دغه مهم نور هم چلول شي.
سبا سزیګونو کې با لکار با الی سٹارٹ کو لک ڈبل ورک بدای شي او سزیګونو کې د بوت چې کم لیفٹ اور ایریا پاتې شي ال دکه بیا بوت او جمعرات باندې کار کو. نو ان شاء الله موږ به کوشش دا کو چې ټول ایریا کور کو. موږ به هر یو ماشوم ته او هر یو ځای ته رسیدو کوشش کو، نو غل لیفٹ اور ایریا به موږ ان شاء الله بوت او جمعرات باندې کور کول کوشش.
د صحت محکمې و پانه تر مخه په مې میاش کې د نوی د پولیو مرز کې سونه مخته راتلو رستو په ملک کې د غشمیر پنځه تا رسیدلی دا چې په کې لاس په خیبر پختونخوا او اته په کې یوازې په قبایلی سیمو کې دي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی د تاسو خبري خبروند واشنگتن ډی سنې فنی غوري ګوري په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مهم باک له تفصیلي راپور مده نبیله مشتاق نو ور دوست مو بوزو افغانستان سیمې کندهار ته چرته نه جلک کمال سادات رپورټ راکوي چې په دغه په افغانستان په مختلفو سیمو کې هم دغه مهم د پولیو پاک د ساسکو دغه مهم چلیږي، خو ولې په کندهار کې طالبانو خلکو ته دړکی ورکړي چې تاسو خپل ماشومان ته ساسکي نه ورکوي؟ وجوهات تفصیلات څه دي د کمال سادات په رپورټ کې؟
په یو شمیر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیل شو او له خلکو وغوښتل شول چې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین ورکړي، خو د حکومت وسلوالو مخالفینو د کندهار ولایت د عامې روغتیا مسؤلینو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې ولایت کې د پولیو یا فلج ضد واکسین نه تطبیق کوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست څو تنو مسؤلینو چې نه غوښتل غږ غوونوم یې خپور شي وویل وسلوالو له هغه وروسته د پولیو په واکسین بندیز ولګوه چې څه موده وړاندې په ارغستان ولسوالۍ کې د شرې د واکسین د نسم تطبیق له امله دوه ماشومان مړه شول چې وسلوالو مخالفینو یې په غبرګون کې په واکسین بندیز ولګوه. یو بل ډاکټر بیا دا خبره وکړه چې وسلوالو مخالفینو ځکه په واکسین بندیز ولګوه چې د دوی لخوا د واکسین لپاره معرفي شوي کسان رد شول. دغه ډاکټر دا خبره هم وکړه چې د وسلوالو لخوا د واکسین لپاره معرفي شوي کسان غیر مسلکي ول او د واکسین پر مهال به غیر مسلکي چلند هم کوو چې د هغې له امله یې په ارغستان ولسوالۍ کې هم دوه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کندهار خلک دغه موضوع ته خفاد یا وایي باید چې د حکومت وسلوال مخالفین د ماشومانو واکسین کولو ته اجازه ورکړي او روغتیایي چارې په سیاست پورې ونه تړي. په دې اړه د کندهار ولایت یو اوسیدونکی عبدالله ډیوی رادیو ته داسې وویل:
دا
د کندهار چارواکي هم مني چې نن په کندهار کې ماشومانو ته واکسین نه دی تطبیق شوی. په دې اړه د کندهار دیولي ویان وویل چې دوی په دې اړه کوم معلومات نه لري. دیولي ویان سمیخ خپلواک دا خبره وکړه چې په دې اړه د سیاتمی له مسؤلینو سره دوی په تماس کې دي چې چا له کوم ځای او د چا په استازیتوب له دوی غوښتي دي چې ماشومانو ته د واکسین نه تطبیق کوي. خپلواک زیاته کړه چې که معلومات یې پیدا کړه له میډیا سره به یې شریح کړي، مګر خپلواک له سهار نه تر اوسه پورې موږ ته کوم معلومات رانه کړل. تر دې مهاله د حکومت وسلوالو مخالفینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. کندهار چې د افغانستان په جنوب کې پروت ولایت دی، د نورو ولایتونو په پرتله په کې د فلج یا د پولیو ناروغۍ ډېرې دي. دا ځکه تیر کال چې په ټول افغانستان کې 28 د فلج ناروغۍ موندل شوې وې، په هغې کې یوازې 14 په کندهار ولایت کې، یوه یې په ارزګان ولایت کې وه، دوی په هلمند ولایت کې وې، او یوه یې په زبل ولایت کې پیدا شوې وه. روغتیا پوهان وایي چې په کندهار ولایت کې ځکه د ګزڼ پیښې ډېرې دي چې دا ولایت د پاکستان له کوټې چمن سره، چې هلته دا ناروغي ډېره ده، اوږده او آزاده پوله لري، او هر ورځ خلک پرې په آزاده توګه تګ راتګ کوي، چې له امله یې دا ناروغي دغې ولایت ته هم راوړل کیږي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا ډیوه رادیو ده. که غواړئ چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده: divaradio@voanews.com. zamunga email pata bada silikai divaradio deewaradio@voanews.com bada silikai voanews.com.
ګلاو قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون خبري خپرونه لا دوام لري. اوس هم زو د ټول ټاکنو په باب د عموم د انتخاباتو په باب یو ریپورت ولوري ته چې په اسلام آباد کې د ټول ټاکنو د کمیسیون د مشر سردار رضا محمد په مشرکې څلور کسیزه بنچ د کرک او د لکی مروت د ټاکنو د قضیو اوریدنه کړې ده، او 15 ټریننګ افسرانو هم دې بنچ ته ویلي دي چې د دواړو سیمو د لکی مروت او کرک په شپږ اویا انتخابي مرکزونو باندې دي بیا له سره انتخابات وسي. نور حال پیرولای شاه له اسلام آباد راکوي.
نن د کمیشن پر وړاندې د لکی مروت او کرک انتخابي افسرانو په دغه علاقو کې په لوی کچ د انتخابي درغلو تصدیق کړی دی، او دغه افسرانو د کرک او لکی مروت په شپږ اویا پولینګ سټیشنو باندې د بیا انتخاباتو خواستوم کړی دی. د انتخابي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ سردار رضا په مشرۍ کې څلور کسیزه بنچ لکی مروت او کرک علاقو کې د مقامي حکومتونو د انتخاباتو دوران شوي بد انتظامۍ د کیسونو اورېدنه کړې ده، او په دغه علاقو کې تعینات 25 انتخابي افسرانو یا آروز د کمیشن پړوان د خپلو بیاناتو کې په لوی کش د ټګې او بد انتظامۍ اعتراف کړی دی. شخصي میډیا د سرچینو د خولې وایي چې انتخابي افسرانو د بد انتظامۍ ټوله پړه په مقامي انتظامیه او پولیسو اچولې ده، او دوی کمیشن ته ویلي دي چې د وټونو پر ورځ پولیسو به انتخابي عملې سره هیڅ قسمه همکاري نه کوله. رپورټونو تر مخه دغه انتخابي افسرانو کمیشن ته د کرک په 8 او د لکی مروت په 2 پولینګ سټیشنو باندې د بیا انتخاباتو خواستوم کړی دی، او انتخابي کمیشن د دوی د تجویز سره اتفاق کړی دی. رپورټونه زیاتوي چې د انتخاباتو مرکزی کمیشن د نوخار علاقې امانکوټ په یو یونین کونسل کې د بیا انتخاباتو کولو حکم هم جاری کړی دی. سرګند دی وی چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه باندې ایالت کې ترسره شوې بلدیاتي انتخاباتو دوران په لوی کچ د بد انتظامۍ او درغلې واقعات رامنځته شوي، او د وټونو په ورځ د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 40 تنان مړه او د 100 نه زیات ژوبل شوي. حکومت مخالف عوامي نشتل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډل د انتخابی ټګو په سر د صوبایي حکومت خلاف احتجاجي تحریک هم چلوي. د انتخاباتو مرکزی کمیشن ته د بلدیاتي انتخاباتو دوران د صوبې نه 355 شکایات ترلاسه شوي دي، او د دې نړوند کمیشن کې د نوخار ضلع انتخابي افسران هم په دغه علاقه کې د وټونو په ورځ د درغلو اعتراف کړیو، او دوی په نوخار کې 55 پولینګ سټیشنو باندې د بیا انتخاباتو خواستوم کړی دی. د دې کیس په تیره اورېدنه باندې د انتخابي کمیشن مشر د وټونو په ورځ د بد انتظامۍ او درغلو زیموار صوبائی انتظامیه ګرځولی وه او د جسټس ریټایرډ سردار رضا په خبره صوبائی پولیس په دغه ورځ یو بی طرفه کردار لوبولو او په امنیت ټینګ ساتلو کې ناکامه شوی و. بل خوا د سترې محکمې مشر قاضي جسټس نصر الملک په مشرۍ کې د کال 2023 انتخاباتو کې شوې مبینه درغلو پلټنې کوونکي درې کسیزه کمیشن کاروایی هم دوام لري او دغه کمیشن د انتخاباتو مرکزی کمیشن ته د قومي اسمبلې د 12 هغه حلقو د ووټونو ریکارډ فارمونه پیش کولو حکم ورکړی دی کومو حلقو کې چې انتخابي افسرانو اضافي بیلټ پرچیانې راغوښتلې وې. د سترې محکمې مشر قاضي د مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف هغه درخواست باندې هم ناخوښي څرګنده کړې وه کوم کې چې دغه کمیشن په یو تحقیقاتي کمیشن کې بدلولو غوښتنه شوې وه او مشر قاضي په ګوته کړې ده چې دا یو عدالتي نه بلکې تحقیقاتي کمیشن دی او د ده په خبره دوی د لومبۍ ورځې نه هم په دغه حیثیت کې کار کوي. د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند لخوا انتخابي ټګو په ضد د اوږد احتجاج وروستو د پاکستان مرکزی حکومت او تحریک انصاف د کال 2023 عام انتخاباتو کې شوې مبینه درغلو د پلټنو لپاره دغه درې کسیزه کمیشن جوړولو باندې سلا شوي وو او مرکزی حکومت او تحریک انصاف تر دې دمه پورې کمیشن کې ترسره شوې کاروایی د خپل موقف ګټه بلي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
ګلاو قدر منه اوریدونکو اوس هم بیا خیبر پښتونخوا ولورې ته چیرې چې واکمن تحریک انصاف قومي وطن ګوند ته په حکومت کې د شاملېدو بلنه ورکړې ده او ورته ویلي دي چې د دې غړې دي په حکومت کې شامل سي او د وزیرانو منصبونه دي سنبال کړي. هم د قومي وطن ګوند لخوا په ایالتي اسمبلۍ کې غړی سکندر خان شیرپاو ډیوه ریډیو ته وایي چې دغه بلنه باندې دوی غور کوي او ډېر زر به د ګوند په غونډه کې د دې په باب فیصله وکړي. قدرمنو اوریدونکو د قومي وطن ګوند غړي هم د بډو رشوتونو او اداري فساد پر سر د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه ایستل شوي وو خو بیرته یو ځل بیا هغوی ته په حکومت کې د ګډېدو بلنه ورکول شوې ده. نور حال ورباندې حمیدالله له پېښوره راکوي.
د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر او صوبائي صدر سکندر شیرپاو ډیوه ریډیو ته وویل د تحریک انصاف صوبائي حکومت پر سره په حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره رابطې کړې دي خو د دوی پارټۍ لګیا ده مشورې کوي چې آیا په حکومت کې شامل شي او کنه.
صوبائي حکومت دغه رابطه شوې ده او پای کې مونږه د مشاورت ټایم غوښتې دي او د پارټۍ په ډیفرنٹ فورمز باندې مونږه کنسلټیشنز وکړو به دا غي نه پسته به په دې باندې یو فیصله کولی شو.
تاسو په پټې باندې چې دوی په اعتراف کې کوم الزامونه لګولیو دا غي نه پسته بیا په دغه کوالیشن کې بیا ورتل به سومه ګرانه به
پوری دا د پټې فیصلې دي د کې هر دغه باندې چې دی دا په پټې په ستا باندې د یک باندې مونږه هر اړخ ته ګورو دا غي نه پسته به یو فیصله کوو.
د کال 2023 د مې د عامو ټاکنو وروستو تحریک انصاف د جماعت اسلامي عوامي جمهوریت اتحاد او قومي وطن پارټۍ سره شریک صوبائي حکومت جوړ کړي وو. خو د تحریک انصاف په مشرۍ کې د قومي وطن پارټۍ په وزیرانو د کرپشن او غلا د تورن وروستو عمران خان د خپل پارټۍ صوبائي قیادت ته د قومي وطن پارټۍ د حکومت نه د شړلو امر ورکړي وو. وتلي خبريال او سرنکار نثار محمود وایي ولس با د عمران خان یوې فیصلې ته غلطه وایي چې آیا د قومي وطن پارټۍ وستل غلطو او که بیا واپس راوستل.
زما په خیال باندې د دې فیصلې سیاسي فائدہ با قومی وطن پارٹی تزکی جی باغی باندې کوم الزامات لگے دلی وو یا کم تومتونه به لگے دلی نو کم از کم هغه با کلیئر شي او په تحریک انصاف ته نقصان زکه دی چې هغه دیو د کرپشن په چارجز باندې استلی نو اوس آیا هغه د مخلک ودا تاسو کوي چې عمران خان اوس ټیک دی کده مخ کې ټیکو یو فیصله خو غلط وی کنه چې کدا هغه استل غلط وو او کنه واستاغي او پس را واستل غلط څنګه چې ما تاسو وی چې هغه سیاسي فائدہ با قومی وطن پارٹی تدای چې هغه بدک ویل شي چې جی کومه کرپټ نو بیا حکومت کې راوښته شو.
ذریعہ وایي چې قومي وطن پارټۍ د صوبائي حکومت په ائتلاف کې د شاملېدو اصولي فیصله کړې ده او په تیر سموده کې د دې کام پرست سیاسي ګوند لخوا د تحریک انصاف په حکومت په نیوکه کې هم کمی لیدل کیږي او د دیرشمې مې د ځایي حکومتونو د ټاکنو په حق لا د صوبائي حکومت په ټولګوندیز کانفرنس کې د اپوزیشن نه یوازې قومي وطن پارټۍ ګډون کړی وو. د دې ترڅنګ قومي وطن پارټۍ په صوبک کې د حکومت د مستفی کېدو د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې ملاتړ هم نه کاوه. حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر.
ګرانو خبردل کې وایس امریکا ډیو ریډیو ټی وی ته زموږ خبري خبرونه د واشنگټن ډی سی نه پنی غوړې یو ګورې ساس فام راګرځو د وایس اف امریکا یو راپور ته چې فوزنګ هم کاری فوزنګ جمع تیار کړی دی د نړۍ په مختلفو اسلامي هوادونو کې زنانه د تندرو او د ترهګرۍ پر خلاف خپل غږ پورته کړی دی او د خلکو کې په ولس کې د پوهې لپاره کوششونه کار شروع کړی دی. راځي چې دا راپور واورو.
د لبنان نواخلا تر بنگلہ دیش پوری پنړی کی خزی د تندروی مخالفت کوي. د لبنان مایا یمود د دهشت گردی په بنیادی وجه باندې پوها ده او وای چې د دې سیز حل بس ایک یو دی.
اویرنس نات ټو جوین سچ گروپس.
دا پوهنا چې په دا قسمه ټولګي کې شامل دل نه دی پکار. دا یو غلطه لار ده او د داسې خلکو خبرې دروغ دي د غلبولو والے دي. دوی دې کار ته د یو قسمه ډیزنی لینڈ نوم ورکوي ولې په دې کې د هیڅ قسمه سمزا نشتا. دی ټولګی ته به هغه شان خلق زی چې دماغ کې فطور وي. مایا د یو سٹیټ ډپارټمنټ په پروجیکټ کې برخه خلی لګیا ده کوم چې داسې قانون پوها بلاګرز فعالین او سړنکاران خزه رایو ځای کوي کوم چې په خپل خپل ځای د بې درېغه تندروي پر ضد کار کوي او په خپل هوادونو کې دا قسمه پوهنه خوروي چې دهشتګردي یو نقصانی کار دی او رد کول یې ضروری دی. دوی ټولې دلته په امریکا کې د دوه هفتو په یوې غونډه کې رایو ځای شوې دي چې خپل خیالات سره کې شریک کړي او خپل مقصد د پاره د نوي قسمه تګلارو ته وده ورکړي. فلسطیني سیړنکارا نادیا نوسیبا چې القدس یونیورسيټي سره تعلق لري دا غني چې بدرېغه تندروي پر ضد کار کول خزو د پاره ډېر اهمیت لري. وايي چې که ښځې اعتدال او زغم د لاسه پرې نږدي نو که نور څه نه وي نو په خپل کور کې خود تندروی مخنیوی کول شي. بیا دا چې د ښځې مینه چې کمزور لري نو هغه هم د دې یو غټ طاقت دی. که ته خپل زوی سره مینه کوې خپل خاوند او پلار سره مینه کوې نو د ښځې دغه مینه په اصل کې د تندروی پر ضد مقابله کې ډېرو دښمنانو ته ماتې ورکولی شي. په بنګلادیش کې یو بلاګر چې کله په مذهبي انتها پسندۍ باندې نیوکې وکړې نو ډېرې خطرې ورته راولاړې شوې. پریانکا کانتا خبره کوي چې د نور چا د مذهب د احترام کولو لار د تندروی د لار نه بالکل بدل ده.
د ټافس ثینګ ټو ډو ان بنگلاديش از ټو استابلیش
کې دا یو سخت مشکل کار دی چې یو سیکولر یا غیر مذهبي هیواد جوړ کړی شي. غیر مذهبي نه زموږ مطلب دا دی چې ته به شکا چې د خپل مذهب تر مخ خپل ژوند تیروا ولې د نور مذهبونو والو ته ازار مرسوا. ما وای چې د یوې پاکستانی خزینه هم ما ډیر اثر اخیسته دي.
شي گیو می ا های موتیویشن ان
سپورت ما دا تحریک او ملاتړ تر لاسه کړو چې خپل کار دی جاری وساتم او بے حوصله کې غم دینا غنی نو سو واره به ما ویل چې بس دا کار زمانہ نکیږي پرې به اکدم. یو دا سي دنیا کې چې د سوشل میډیا للارې په سکندونو کې د تشدد د خبرو اثر خورېدل شي لکه د دې خزو پرنګ غونډه کې دل ډیر فرق پرې باسي.
ګرانو خبردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه مو ولیدله هم او کتله مو هم همدې ساده خبری خبرونه سر ته رسیږي. هو چرته زیمه موږ سره اوسېږي ځکه چې دا خبری خبرونه لا دوام لري. په سوشي بو کې به یوارې بیا راځي د مهمو خبرونو د لنډ شاندې تفصیل سره. دغه وروسته به پروګرام پیل کیږي. د نیمو شپو سندرې خوانګي به دغه پروګرام کې تاسو هم ګډون کولی شئ. خپلې مریا ورته تازه کې که خواز لري نو سردالی ټکر سره د پروګرام کوربه دی. تاسو د پښتو موسیقۍ تاریخ په حوالې سره معلومات هم شریکوي او خوږې سندرې هم او تاسو کې برخه اخیستی شئ. ټلیفون شمیره د 00202205003. دا به درته هم وایي چې دا خبری خپرونه تاسو ته په صحیح ډول در رسولو کې موږ سره په تکنیکي اړخ ملګرتیا کوله. پروډوسر موږ سره صداقت جان، په کیمرا باندې موږ سره زبیر او په آڈیو باندې مستر بل ددی هم ډیره مننه او ګرانو خبردونکو د بلته وایو چې زمونږ کمی منځنی سپی دی هغه ټکنیکی ستونزې لري شپږ سوه یویش په دې باندې تاسو خپرونې سپانه شي اورېدی نو ځکه تاسو مونږ خپرونې ښه صفا اورېدی شي په لنډو سپو باندې 9310 باندې او د دې تر څنګ 9315 باندې زمونږ لنډې سپی دی او د دین علاوه که دا خبرې خپرونه تاسو نه په لیدو په کتو کې د پاتې شوي د نوزګارتیا له وجې نو زمونږ د ویب پاڼې د لارې دوباره تاسو د کتلیم شي او اورېدلیم شي د ویب پاڼې پته ده www.voadradio.com او دا به درته مو چې د دې تر څنګ نورې سپی هم شته پښتانه ستوري چې دغه یو پروګرام د اتوار پر ورځ تاسو د شپې 9 نه تر 10 بجو پورې اورئ په دې کې هم پښتانه ستوري موږ سره ملګري کېږي نو تاسو په دا پاڼه خوښولی شئ په دې باندې موږ سره خپل خیالات شریکولی شئ نو ګرانو خبرګردونکو څو شېبو کې به بیا راځو خو تر هغه وخته پورې زه نهي سهار د خپل ملګري نصیر کاکړ سره د نه اجازه تخلو ډېر ښه وختونه درته غواړو پلوی الله مسپارو